السلام علیکم مشال ریډیو ته ستریم شوریدون کو وخت په پیښور کې تماس پخین دوه بچی دي په روانه خبری غړی کې درته زه فرخنده صد یو زلبیا هر کله کوم په روان یو سات کې د بلوچستان او خیبر پختونخوا په شمول یو شمیر نور راپورونه هم لرو 19 پروګرام د مشال ترانا لاندې بحث هم لرو اوریدل یې مه هیروي خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته وړاندې کوونکی احمد شاه اعظمی
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون پر قافله برید کې د غورځنګ یو مخکر شو جوړ سوی دی په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو پر دوو مرکزونو برید کې څلور امنیتي سرتیری او 15 وسلوال وژل سوی دي او د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن د روسیې ولسمشر ته ویلي چې پر اوکراین هر ډول یرغل به غمجنه تیروتنه وي اوس د خبرونو تفصیل د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون وایي د بلوچستان په ژوب کې پر قافلې په ډزو کې د غورځنګ یو مخکښ غړي نور بادشا ژوبل سوی دی نوموړي پرون پر فیسبوک په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د یو ملګري په کله سیف الله کې د غورځنګ د پخواني مخکښ او د پوهنځي استاد ارمان لوڼي د دریم تلین تر منځغونډې وروسته د خیبر پښتونخوا پر لور روان ول چې له ژوب سره نږدې ډزې ورباندې وسوي کسم د غورځنګ غړي تور پوری کوي چې پر دې د پاکستان امنیتي ځواکونو ډزې کړي خو د بلوچستان حکومت ویلي چې دې پیچ پلټنې کوي تر برید وړاندې منظور پښتون په کله سیف الله کې جلسې ته په وینا کې وویل
ارمان نونی د دېغه وطن د دېغه قوم نه هېرېدونکي تاریخ دی دا د ځوانانو د پاره دا د دېغه وطن د هر وګړي د پاره د دېغه وطن سره د مینې کولو د دېغه وطن د خدمت کولو یو سبق دی
ارمان لوڼی د 2019 کال د فبروري پر دویمه په بوري کې تریوي مظاهرې لږ سات وروسته په مبینه ډول د پولیس په تشدد کې وژل سوی وو خو د بلوچستان صوبایي حکومت هغه مهال د لوڼی تر مړینې وروسته د طبي معایناتو د ریپورت پر اساس ویل ول چې نوموړی د زړه د حملې له وجې مړ سوی وو د پاکستان د کورنی چار وزیر ویلي چې پرون په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو پر دوو مرکزونو برید کې څلور امنیتي سرتیری او 15 وسلوال وژل سوي دي شیخ رشید احمد دا خبره نن په یو خبر کړي ویډیو پیغام کې کړې ده دا بریدونه د بلوچستان په نوشکې او پنجګور ضلعو کې وسول چې مسؤلیت یې بلوچ بیلتون پالی ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې دي دغه ډلې په ټولنیزو رسنیو په خپل بیان کې دا کړي چې د دوی ځانمرګو بریدګرو د پوځي مرکزونو په داخلي دروازو کې په وسلو بار ګاډو ته چاودنه ورکړه او هلته یې تر 50 زیات سرتیری ووژل تر دې وړاندې د جنوري 15 او شپږویشتمې په منځنۍ شپه د بلوچستان په کیچ ضلع کې د امنیتي سرتیرو پر یوه پوسته د وسلوالو په برید کې لس سرتیري وژل سوي ول د هغه برید مسؤلیت بیا بلوچ بیلتون پالی ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ منلی و په کراچۍ کې د لادرک بلوچستان کورنیو مدني فعالانو پرون احتجاجي مظاهره کړې او حکومت یې د تری تم کړل سوو کسانو د موندلو غوښتنه کړې ده دا احتجاجي مظاهره بلوچ مسنګ پرسنز اتحادیه جوړ کړې وه او دوی د کراچۍ پریس کلب مخې ته راغونډ سوي ول مظاهرهچانو د عبدالحفیظ بلوچ په ګډون د نور لادرک بلوچستانو د خوش کولو غوښتنه کوله چې دوی په خبرې استخباراتي ادارو په جبري توګه لادرکه کړې دي خو امنیتي ادارو په وار وار دا تورنه رد کړې دي مزارت په یونایټډ د لادرک بلوچستان اتحادیه یو غړی عبدالوهاب بلوچ وویل چې د جنوري پر 8 له متحده عرب امارات څخه عبدالحفیظ بلوچ په جبري توګه لادرک سوی دی خو په پاکستان کې د لادرک کسان د موندلو لپاره جوړ کمیشن او د امارات حکومت د عبدالحفیظ بلوچ د نیولو او یا لادرک کېدو باره نه دی ویلي د برتانی وزیر اعظم بوریس جانسن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې پر اوکراین هر ډول یرغل به غمجنه تیروتنه وي دا په داسې حال کې چې امریکا د ناتو متحدینو د ملاتړ پیاوړی کولو لپاره د زرګونو سرتیرو د لیږلو چمتووالی نیسي جانسن او پوتین پرون د اوکراین پولو ته نږدې د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کولو پر سر د تاوتریخوالي کمولو لپاره د روانو سفارتي هلو ځلو په ترڅ کې پر ټلیفون خبرې وکړې د جانسن دفتر یو وایند ویل چې وزیر اعظم د اوکراین پر پولو د روسیې لخوا له دښمنۍ ډک اوسني فعالیت په اړه خپل ژور اندېښنه څرګنده کړه او د وی داسې لارې پر موندلې ټینګار وکړ چې د اوکراین ځمکني بشپړتیا او د خپل ځان د دفاع حق ته درناوی وکړي بل خو کرملین په بیان کې ویلي دي چې په ټلیفوني خبرو کې د روسیې اندېښنو ته د ناتو مناسب ځواب نه ورکولو یادونه شوي او د پاکستان کرکټ سوپر لیگ دوم پړاو سیالیو کې پرون لاهور قلندرز پېښور زلمی ته په 9 منډو ماتې ورکړه نن د کوټا ګلیډیټرز او اسلام آباد یونایټډ لوبډل ترمنځ سیالي کیږي دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه
خبرونه خبرونه مو زموږ د همکار احمد شاه زمينه اوریده. اوس راځو د دې خبرونې د سر ریپورت سره چې تاسو وړاندې په خبرونو کې واورید. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وای د بلوچستان په جوب کې پر قافلې په ډزو کې د غورزنګ یو غړې نور بچا جوړ شوې ده. نوموړي د فبروري په دویمه په فیسبوک په یو ویډیوي بیان کې ویلي دي چې د عملګری په کلا سیف الله کې د غورزنګ د پخوانی مخکخه او د استاد محمد ابراهیم ارمان لونی د دریم اتلین ترمنز غونډې وروسته د خیبر پښتونخوا په لور روان وو چې له جوب سره نږدې پرې ډزې وشوې. دا لانه د معلومه چې د دوی په قافلې چا ډزې کړې دي او پولیسو امنیتي ځواکونو او صوبایي حکومت هم لا په دې اړه سندې ویلي. نور تفصیل د صمد شبنم ناور.
یا د غونډه د صوبې د پښتني سیم په شمول کراچي او خیبر پښتونخوا څخه د غورزنګ غړو کټون کړي وو. غونډه ته د وینا پرمال د پښتون ژغورن غورزنګ مشر منظور احمد پښتون په خپل وینا کې وویل
ارمان نه د دېغي وطن د دېغي قوم نه هېرېدونکي تاریخ دی. دا د ځوانانو د پاره دا د دېغي وطن د هر وګړي د پاره خدمت کولو یو سبق دی یو تاریخ دی. ارمان نونی خپل ژوند دا د دې کام او د دې وطن د پاره تیر کو.
ارمان لونی په 2019 میلادي کال کې د فروری پر 2 منټه د بلوچستان پر لورلای سیمه کې د پښتون ژغورن غورزنګ د یو لاریون محل د پولیسو سره په خوډب کې وجل سوی وو. دا غورزنګ غړي تور پوری کوي چې ارمان لونی د پولیسو په ولو وجل سوی خو پولیسو هغه وخت دغه تورونه رد کړي او ویلي وو چې نوموړي د زړه د دورې له کبله ساور کړي. غونډې ته د وینا پرمهال وړانګې لونی وویل د وینا پر مهال ویناوالو د علي وزیر په شمول د غورزنګ د یو شمیر نیوڅو غړو د خوشکور غښتنه هم وکړه. د غورزنګ یو مخکښ نورلا ترين وویل
ارمان شهید بل هیڅ ګناه نه و. ارمان شهید د دې کام د پاره د پښتانه کام د سیالي خبره کوله. ریاست موږ ته ته دا را شوونی دي چې دا غان جام به بیا ارمان شهید غوندي ځوان
د غونډ ورسته د منظور احمد پښتون پر قافله باندې د جوب سره نږدې بادنزی سوړ سیمه کې ډزې وسوي چې په نتیجه کې د غورزنګ مخکښ نور بچا جوړ شو. د غورزنګ غړي تور پوری کوي چې ډزې د حکومتي ځواکونو لخوا ور باندې سوي خو حکومت لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پیښې په اړه د پښتون ژغورن غورزنګ مخکښ ملک مجید کاکړ پر ټلیفون باندې مشالې ډوته وویل
دوی پر پیټیم باندې تعرض کوي په پیټیم چې دوی پر هغه باندې ټکان کوي. دا یو اوله پلان نه ده. دا څلورم پنځم پلان دی چې زموږ ملګري غوښتلي چې په هغه کې څو شهیدان شول او دغه اوس چې دوی دا په وزرې چل زموږ ملګري زخمیان سبا او بل سبا به بېرته موږ د مرکزي کور کمیټې اجلاس پر دې کوو چې د پیټیم سره دغه رقم د پښتنو سره دا رقم د واقعیت ولیکي.
د پیښ وروسته د بلوچستان په یو شمېر پښتني سیمو کې احتجاجي مظاهرې تر سره شوې. د بچا خان مرکز پېښور لخوا په جاریسي او بیان کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د منظور احمد پښتون پر قافله باندې د ډزو غندنه کړې. په بیان کې ویل شوی چې هر شاري ته د حق ورکول شوی دی چې هغه د وادار برختتلی سي او غونډې کولای سي. په بیان کې ویل شوی چې هر شاري د آئینی او قانوني حق څخه د تشدد لاري لیر کول د تراګری په زمره کې راځي. د بیان تر مخې پر سیاسي غونډو بندیزونه لګول د یو په ځان کې تمامېږي. غونډو ته تاپز ورکول د امنیتي ځواکونو سیمواری ده. سمت شبنم، مشال ریډیو، کلاسی پلا.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د لادرکه بلوسانو د کورنۍ غړو او مدني فعالانو د فبروري په دویمه په کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. له حکومت د ترایتم کړل شوو کسانو د موندلو غوښتنه کوله. مظاهره چانو د پاکستان په حکومت او امنیتي ادارو نیوکې وکړې او وی ویل چې اوس له هېواد بهر میش بلوسان محفوظ نه دي او استخباراتي ادارې یې په نښه کوي. دوی وایي په جبري توګه د لادرکه کولو یوه نوې لړۍ پیل شوې ده. دوی تور پورې چې د جنوري پر 28مه له متحده عرب اماراتو څخه عبدالحفیظ بلوچ لادرکه کړل شوی دی، خو امنیتي ادارو د ترایتم کړل شوو کسانو کمیشن او د اماراتو حکومت په دې اړه لاس نه دی ویلي. د پاکستان په وزد اماړیکو ادارې په وار وار د لادرکه خلکو په اړه دغه تورونه رد کړي دي. نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز علی خان راکوي.
د لادرکه شوی عبدالحفیظ بلوچ او نورو بلوچانو د خوشی کولو لپاره د پروري په 2 منټه کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي غونډه وشوه. دا غونډه بلوچ میسنګ پرسن اتحادی را جوړه کړې وه چې په ګڼ شمیر کې د لادرکه بلوچانو د کورنو غړو، خپلوانو او مدني فعالانو پکې هم ګډون وکړو. مظاهره ته په وینا کې د بلوچ میسنګ پرسن اتحادی یو غړي عبدالوهاب بلوچ ویل چې د جنوري په 28مه نیټه د متحده عرب اماراتو دوبۍ څخه عبدالحفیظ بلوچ جبري لادرکه شوی. عبدالحفیظ بلوچ په بلوچستان کې د بدو حالاتو له امله د خپلې کورنۍ سره بهر هیواد ته تللی وو او د لسو کلونو راسې د خپلې کورنۍ سره په دوبۍ کې میشتو، خو اوس جبري لادرکه شوی. هغه د پاکستان سره د متحده عرب اماراتو دوبئی په حکومت سختی نیوکه وکړي او وی ویل چې عبدالحفیظ بلوچی پاکستانی ادارو ته په لاس ورنکړي او کچیر داسې وشي نو یو بل بلوچ ځوان به د کلونو لپاره لادرکشي.
عبدالحفیظ کو پاکستان کی ایجنسیوں کے اشارے پر
دی وایي چې عبدالحفیظ بلوچ د پاکستان امنیتی ادارو په وینا د دوبئی څخه نیولې دي. دا ډیره غمجنه خبره ده او دا خبره په ډاګه ده چې په بلوچانو د نورو سیمو هیوادونو ځمکې هم تنگول کیږي او که هغه کم جرم کې ککړ وي نو د دوبۍ په عدالتونو کې د پی مقدمه اوچلولې شي او که هغه پاکستان ته وسپارل شي نو دا د هغه د ژوند او د مرګ سوال دی. یادی مظاهره ته د لادرکه عبدالحفیظ بلوچ خور فاطمه زهری بلوچ په خپل وینا کې وویل چې موږ د کورنۍ او خپلوانو سره د 13-12 کالو راسې د جبري بې درکه کولو او د وجنو دا لړۍ لا روانه ده. له دې وړاندې زما یو ورور چې 14 کلنو په بلوچستان کې د بې درکه کولو وروستو وجلې شوی، بیا د هغې وروستو زما پلار هم وجلې شوی. تیر کال زما خاوند عبدالحمید زهری هم د کراچۍ نه بې درکه کړی شوی دی چې تر اوسه لادرکه دی. غونډې ته په وینا کې د بلوچ میسنګ پرسن یو غړي عبدالله بلوچ وویل چې روس تر بلې په ټول هیواد کې بلوچان، پښتانه او سندیان جبري لادرکه کیږي او چې څوک د لادرکه خلکو لپاره غټ پورته کوي هغه هم په نخ دي. زمنګ د میندو زامن اوچتی گی، زمنګ د خویندو رونا لادرکه کیږي او هغه څوک چې د روک شوی کسانو یا د خپلو حقونو لپاره غټ پورته کوي لادرکه کیږي او د ریاست لخوا هغه ظلم روان دی چې په تاریخ کې بی مثال دی. په نړۍ کې د جګړې په حالت کې هم په زور خلق لادرکه کول ظلم دی، خو دلته دا ډول ظلم بیا تکراری. په پاکستان کې د بې درکه خلکو د معلومولو لپاره جوړ کمیشن او بیا د دوبۍ حکومت تر وسه د عبدالحفیظ بلوچ په اړه سندي ویلي او بیا د پاکستان فوج د عامه اړیکو ادارې ISPR وار په وار د لادرکه خلکو په اړه دغه تورونه رد کړي او ویلي چې فوج د خلکو په بې درکۍ کې هیڅ لاسوهنې نه کوي. د پاکستان حکومت د لادرکه کسانو د موندلې لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن جوړ کړی دی. دغه کمیشن په خپل یو راپور کې ویلي چې سخ کال د جنوري په میاشت کې په هیواد کې 34 نور کسان لادرکه کړی شوي دي او بیا د فوج په حراستي مرکزونو کې 9 او یو کم 30 کسان هم قید دي چې پکې 10 او 1 کسان د خیبر پختونخوا، 9 د پنجاب، د سن یو څلویښت، د بلوچستان دوه او د اسلام آباد شل کسان شامل دي. کمیشن وایي چې تر اوسه پورې د لا درکه اته زره څلور سوه پنځلس کسانو قضیې ثبت شوي وي چې پکې شپږ زره یو سل او درې شپېته قضیې هوارې کړې شوي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اوریدونکو د سی این جی د پمپونو اتحادیې د ګیس د کمی پر ضد د فبروري پر شپږمه نیټه د احتجاجي ناستې اعلان کړې. د اتحادیې مشرانو مشال لډیو ته وویل چې په صوبه کې د ګیس لوډ شیډنګ غیر آئینی کار دی، ځکه چې په خیبر پښتونخوا کې د ګیس پیداوار له ضرورت زیات دی خو دوی ته نه ورکول کیږي. بلخوا د توانایي وفاقي وزیر حماد اظهر ویلي دي چې په پاکستان کې د ګیس پیداوار کې 9% کمی راغلی دی خو صنعتونو ته یې د ګیس سپلای برقرار ساتلې ده. د صنعتونو او تجارت لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې د ګیس د کمی ستونزه به زر هوار شي. په دې اړه نور تفصیل له پیښور د غلام غوث په دې رپورټ کې اورو چې د سی این جی ترلاسه کولو په انتظار په قطار کې ولاړ د یو رکشا چلوونکي پر غږ پیلېږي.
یاره مزدوري خو بېخي خرابه شوې ده او بل دا چې قطار داسې چې کلم نمبر راشي کلم رانشي نو ولا ډېرې خراب دي. سی این جی ګران هم کړه ورکه یې هم کړه.
دا په پیښور کې د یو رکشا چلوونکي کی رفیق انور غږ دی چې د پروري په دویمه نیټه په یو سی این جی سټیشن کې ګیس ترلاسه کولو ته په یو لوی قطار کې په انتظار دی.
په دې کې والا رشکم نشو جوړول ټوله خرابه. په دې کې اوس رشکی لمن پیسې نه ملاوي کور به کری پوشي بجلی بیلی ګیس بیلی اوس ته بیا ورس نور سړي خو پټرول پیسې نشي ورکولې. دا د ټوله عوام غریب دي، زموږ شان غریب دي.
په پښتونخوا صوبه کې دا مهال په اونۍ کې یوازې درې ورځې د اتو اتو ګینټو لپاره سی این جی پمپونه پرانیستلي وي چې له وجې نه یوازې د رکشو او ګاډو چلوونکي د سختو کړاوونو سره مخ دي، بلکې د پمپونو مالکان هم د مالی تاوانونو سره مخامخ شوي دي. په پیښور پریس کلب کې د سی این جی اسوسییشن مشر اعجاز خان مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې که زر تر زره د ګیس د کمی دا مسله حل نشوه نو د پروري په شپږمه نیټه به دوی خپل پمپونه په مکمله توګه بندوي او احتجاجي پرلت به ترسره کوي.
اوس پریزنٹلی گیس مونږ سره خ ډیر دی خو دی گیس مونږ ته نه راکی او زمونږ دا گیس چې کم دی نو دا دی پنجاب ته ڈائیورٹ کړی دی. مونږ سره په کی پی کے کې ټوټل شپږ سوا 600 سی این جی سټیشنز دی او په دغه باندې کا یو مونږ رفلی دغو کو نو 3 ملین نه واخل تر 4 ملین پورې خلک بے روزگارا شوی دی او دی صرف په هفته کې مونږ لا د 24 گھنٹے سی این جی راکئی. نو آغا غریبان پا لائنونو کی ولاڈوی رکشا ڈرائیور ٹیکسی ڈرائیور پا آغا باندی یو پورا کور ڈیپینڈنٹ دے چھ پا آغا یو کور کے درین سالور پینز کسان وی.
د سی این جی پمپونو د اسوسییشن یو غړی انجینیر علمزیب مشال ریډیو ته وویل چې پښتونخوا صوبه د خپل ضرورت نه زیات ګیس پیدا کوي او په دې صوبه کې د ګیس لوډ شیډنګ کول یو غیر آئینی کار دی.
مونږ سره بیسیکلی کے پی کے کې کم خلکو انویسٹمنٹ کړو هغه یو وجہ باندې کړو چې هغه ته آرٹیکل 158 امبریلا ملا ہوا چې هغه په وجہ باندې باغی سره هغه نه کیږي لوڈ شیڈنگ باندې کیږي. سیکنڈ کے پی کے کی اگر تاسو پروڈکشن وګوره نو پروڈکشن از اباؤٹ 405 ایم ایم سی ایف ڈی. تاسو کم ہم ڈیٹا لے مونږ 20 نه والا 40% پورې مونږ دے ایوریج والو مونږ نه گیس فالتو دے. سیکنڈ کم مونږ سره ډیر لوئس ظلم کیږي چې دی مونږ ته لو پریشر ساتي.
علمزی بوویل چې تر دې وړاندې پیښور های کورټ هم په پښتونخوا صوبه کې د ګیس د لوډ شیډنګ د نه کولو امر ورکړی وو. بلې خوا ته په خیبر پښتونخوا صوبه کې صنعتکارانو د بجلی په بیلونو کې د اضافي ټیکسونو وصولولو په سر هم د صنعتونو د تړلو دړکه ورکړی ده. د سی این جی مرکزونو او صنعتونو د تړلو د دړکو په اړه مې د صنعتونو او تجارت لپاره د اعلی وزیر د سلاکار عبدالکریم خان نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د وفاقي حکومت سره د دغه ستونزو حل کولو لپاره هڅې پیل کړي دي او کوشش کوي چې په مستقل بنیادونو د توانایي د سرچینو د کمی په ستونزه قابو عمومي
کوشش کوي. ایم ایم سی ایف ڈی گیس سے 30% اس میں 70% آ رہا تھا پارٹ ٹائم نشته یست چا نه بندره سره د ګیس نه بجلی دی اوره پرافټ مارجن
د فروری په دوه منیټه د توانایي او پاخي وزیر حماد اظهر په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی دی چې د ګیس سرچینو کې د 9% کمی راغلی دی خو د پښتونخوا صنعتکاران او سوداګر وایي د ګیس د سرچینو د کمی زور دی د غوی د صوبې نه وباسي ځکه چې په پښتونخوا صوبه کې د خپل ضرورت نه زیات ګیس پیدا کیږي غلام غوس مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی مبجا
مشال آنلاین
په دونی مبجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مبجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو
اوریدونکو په سواد کې سویانو پرون احتجاجي مظاهره کړې او له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ادیرې لپاره د ورته ځای ورکړل شي مظاهره چانو ویل چې د 1300 کلونو راهیسې په میونسپل کمیټې ادیره کې مړی سپاري خو اوس په کې ځای نشته بلخوا حکومت د سویانو ادیرې لپاره 3 لک روپۍ منظوري کړې دي خو د سیاسي مداخلت له وجې کار د ځنډ ښکار دی په سواد کې د واکمن ګوند اغړې او د سیمې د ترقیاتي کارونو مشر فضل حکیم مشال ریډیو ته ویل چې دا مسله به ډېره زر هوار شي نور تفصیل د نیاز احمد خان ناورو
د سواد ایسایانو د احتجاج په توګه لاسونو کې چاټونه او بینری راغستي او د ډیپټی کمشنر سواد سیدو شریف دفتر نه تر منګوره مکان باغ پورې احتجاج وکړو او ناری ولګوري احتجاجی مظاهره کې شریک عباس مشتاق مسیح وای چې دوی زیاتره ملګرو موجوده حکومت ته اوټ ورکړو په دې وجه چې مسالې ورته حل کړي خصوصا کال 13 وتر مسالې نه حل کیږي
مونږ پی ټی له اوټ ځکه ورکړو چې دا انصاف ولا جماعت ته مونږ ته انصاف به تاسو راکېږي خو تل دې وخت پورې مونږ سره هیڅ انصاف نه دی شوی او خاص طور پر مونږ روی کومار صاحب شو او دا نور ټول چې دی وزیرزاده صاحب دو ټول مونږ سره وعده خو وکي خو د هغه واده مونږ سره صدو پاس نه کوي تعمیر مونږ سره اوسره نه کوي خو زما دوه صد صبح دغه التجا ده دغه د امید ساتم چې دوه بزم خبره ومني
رابرټ مسیح چې د قبرستان لپاره احتجاجي ناری لګوي او لاسونو کې بینر نیولې وایي چې حکومت ورته د قبرستان ځمکه اغستو لپاره بجټ منظور کړي د قبرستان لپاره ځای هم مختص شوه خو مسلې نه حل کیږي
د سیاسي یو میدان جوړ شوی دی دغه اریو کس چې د خپل سیاست کوي مونږه چې دین مونږه بار ټایم دغه وایي مونږه چې لاړ شو مونږ ته وایي چې سیکشن 4 ولګي دو سیکشن 4 چات شو اخر کار دا ولې کیږي زموږ خو یو بیسیک نیډ دی او 60-70 سال کې مونږه صرف یو قبرستان غواړو مونږه دا قبرستان نه ملایوي دا ولې سی ایم صاحب راغلی په 1 جون باندې نو هغه چې دین دا وایي چې سکولونه جوړ شو پولونه جوړ شو خیال دا زموږ نیډ چې دین دا ول نه پوره کیږي
د سواد اسایانو مقبره ستونزو پاړه د سیم ایم پی ای او د ترقیتی کارونو مشر په ځل کې وایي چې مسله ورته حل کوي
له دوه خبره جنن خبره دا او ان شاء الله زب خپل انپوت استعمال کما دوه ته سیکشن پر لګیدل خو هغه زموږ خلک خو کې سکولو سم مسله زب ځان پوم کما خو ان شاء الله موږ د دوه سره ولاړو دي کې څه خبره نه
د سواد احتجاج کوونکو اسایان وایي چې دوی بیا بیا په دا اړه د سرکاري چارواکو سیاسي مشرانو او د اقلیت وزارت سره رابطه کړي خو دوی ستونزه نه حل کیږي دوی دړه کور کړي کچرې د بلدیاتي انتخاباته پورې د ایسایانو د مقبره مسله حل نه کړی شو نو د سواد په سلګونو ایسایان به د انتخاباتو څخه بایکاټ کوي او احتجاج به نور هم زیات کړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ راځو د پاکستان کرکټ سپر لیگ ته د پی ایس ایل د اووم پړاو سیالۍ لا هم روانې دي په روانو سیالیو کې شپږ لوبډلې برخه اخلي او څلور دېرش لوبې به پکې کیږي د فبروري تر اوومې به لومړی 19 لوبې په کراچۍ کې او د فبروري له لسمې به وروستۍ 19 لوبې په لاهور کې کیږي چې پایلوبه یا فاینل به یې د فبروري پر 20مه وي پخوانی کرکټران دا سیالۍ ډېرې ګټورې بولي په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناور
په کراچۍ کې روان اووم پاکستان کرکټ سپر لیگ کې د فبروري 2 پورې ملتان سلطانز لوبډله په لومړي نمبر وا د لوبډلې تر دې دمه خپل څلور وړ میچونه ګټلې دي ملتان سلطانز چې پروسه کال یې هم د شپږم پیسل فائنل میچ ګټلې وو د دې کپتان محمد رضوان چې د پېښور اوسیدونکو دی په اتوار ورځ یې د میچ تبصره نگار سره په خبرو کې د پښتنې په جواب کې چې ستاسو لوبډله خو بيخي له سره میچ نه بیلي وجه صدا نو نوموړي وویل چې په ټیم دننه د لوبغاړو خپل منځي په هاوي د دوی د بریا راز دی.
تر ټولو مهم کار زما په خیال دا دی چې د لوبغاړو خپل مینس کې تعلق ډیر ښه دی او په دې کې د کوچ او منیجر ډیر لاس دی چې ټول ټیم یې یو موټی ساتلی او چې کوم هدف دی نو هغه ترلاسه کوو. نو کېدای شي چې همدغې وجه نه پکې الله پاک برکت اچولی وي.
د خبر پختونخوا د بنو سیمې خوشدل شاه چې د ملتان سلطانز لخوا لوبیږي تر دې دمه یې په روان ټورنمنټ کې تر ټولو زیاتې 9 وکټې اخیستې او 4 واره د میچ غوره لوبغاړی ګرځول شوی. په ملتان سلطانز لوبډله کې د جنوبي افریقا عمران طاهر، د انګلینډ ډیوډ ویلی، د ویسټ انډیز جانسن چارلس او ځینې نور بهرني لوبغاړي هم شامل دي. په پاکستان سپر لیگ کې د 2 فبروري پورې په پوائنټس ټیبل ملتان سلطانز پسې په 2 نمبر اسلام آباد یونایټډ لوبډله وه چې کپتان یې شاداب خان دی. شاداب د فبروري په لومړۍ نیټه د ملتان خلاف په یو میچ کې په 240 بالونو یو نوی رنځونه جوړ کړ، خو بیا هم د لوبډلې د 211 رنځونو هدف ترلاسه نه کړ او په 6 رنځونو یې میچ بایلو. په اسلام آباد یونایټډ کې د بالر آل راؤنډر محمد وسیم تعلق د شمالي وزیرستان سره دی. په دې لوبډله کې د افغانستان رحمان الله ګوربز او انګلینډ الکس هیلز په ګډون 9 بهرني لوبغاړي هم شامل دي. په پاکستان کرکټ سپر لیگ کې تر 2 فبروري پورې کوټه ګلیډیټرز پر 3 نمبر وه. دا لوبډله چې کپتان یې سرفراز احمد دی په 3 میچونو کې یې 1 میچ ګټلی دی. په دې لوبډله کې د بینډی کیټ او جیمز فلکنر په ګډون 10 بهرني لوبغاړي هم شامل دي. همدارز لاهور قلندر لوبډله چې کپتان یې د خیبر ضلع شاهین افریدی دی په پوائنټس ټیبل په 4 نمبر ده. تر د فبروري لومړۍ پورې د لوبډلې په کړو 2 میچونو کې 1 ګټلې او 1 بایللې دي. په دې لوبډله کې د افغانستان نامتو آل راؤنډر راشد خان په ګډون 9 بهرني لوبغاړي هم دي. دغه راز په 5 نمبر د پېښور زلمی لوبډله ده چې تر دې دمه یې په 2 میچونو کې 1 میچ ګټلې دي. دا لوبډله چې کپتان یې وهاب ریاض دی پکې د افغانستان د حضرت الله ځازي په ګډون 8 بهرني لوبغاړي هم دي. د پاکستان سپر لیگ په پوائنټس ټیبل په اخیری او شپږم نمبر د کراچی کینګز لوبډله ده. دا لوبډله چې کپتان یې بابر اعظم دی تر دې دمه یې خپل ټول 3 واړه میچونه بایللي دي. په دې لوبډله کې د افغانستان محمد نبی په ګډون 9 بهرني لوبغاړي هم شامل دي. د پاکستان کرکټ سپر لیگ په شپږو لوبډلو کې د پاکستانیانو نه علاوه څه باندې 1.5 بهرني لوبغاړي هم لوبیږي چې پکې د افغانستان راشد خان او د انګلینډ جیسن رائے، الکس هیلز او کریس جارډن په څیرو نامتو لوبغاړي هم شامل دي. د پاکستان او پخوانی کرکټر کبیر خان په 2 فبروري مشال ډیو ته وویل په داسې حال کې چې پروسه کال د ممکنه امنیتي وجوهاتو له کبله د نیوزیلینډ او انګلینډ ټیمونو د پاکستان پر ځمکه لوبې کولو انکار وکړ، نو اوس د افغانستان په ګډون د نورو بهرنیو هیوادونو لوبغاړو په پی ایس ایل کې لوبېدل د کرکټ او د هیوادونو د ولسونو ترمنځ مینې ته د ودې ورکولو لپاره یو ښه ګام دی.
چې کوم ګیپ راغلی هغه الحمدلله ختم دی او افغاني پلیئرز دي ټول اویلیبل دي، راځي لوبه کوي او پاکستانی کراوډ چې یا پاکستانی پلیئرز دي ټول ډېر داخل شي کولو لاسونه سره ریسیو کړی دی او ټول ته چانس ملایږي ټول کرکټ کې انټرنیشنل پلیئرز راځي سره انټرنیشنل زونګ هم چې لري حقیقي دی.
وم پاکستان کرکټ سپر لیگ چې په 28 جنوري شروع شوه او فائنل لوبه به یې په 28 فبروري وي په کې 14 لوري زمچونه کیږي. د کورونا وبا له امله یوازې 25% نارچیانو ته په ګراوند دننه د میچ کتلو اجازه ورکړل شوې.
درنا پلور
قبائلی
ضلعوں کے د جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د ماسپخین دونیم بجې شوې دي. لن خبرونه زموږ د همکار احمد شاه زمينه اور.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتون وایي د بلوچستان په ژوب کې پر قافلې په ډزو کې د غورزنګ یو مخکښ غړي نور بادشاه ژوبل شوی دی. نوموړي پرون پر فیسبوک په یو ویډیو په بیان کې ویلي چې د یو ملګري په کله سیفلا کې د غورزنګ د پخواني مخکښ او د پوهنځي استاد ارمان لوڼی د دریم کلین تر لمانځغونډې وروسته د خیبر پښتونخوا پر لور روان ول چې له ژوب سره نږدې ډزې ورباندې وسوې. د پاکستان کورنی چار وزیر ویلي چې پرون په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو پر دوو مرکزونو برید کې څلور امنیتي سرتیري او 15 وسلوال وژل شوي دي. شیخ رشید احمد دا خبر نن په یو خبر کې بیان کې کړې ده. دا بریدونه د بلوچستان په نوشکې او پنجګور ضلعو کې وسول چې مسؤلیت یې بلوچ بلتن پالی ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې دي. شیخ رشید ویلي چې دا بریدونه اوس هم روان دي. په کراچی کې د لادرک بلوچستان کورنۍ او مدني فعالانو پر احتجاجي مظاهره کړې او له حکومت یې د تری تم کړل سو کسانو د منډلو غوښتنه کړې ده. د احتجاجي مظاهره بلوچ مسنګ پرسنز اتحادیه جوړ کړې و او د کراچی پریس کلب مخ ته راغون سیول. د برتانی وزیر اعظم بوریس جانسن د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې پر اوکراین هر ډول يرغل به غمجنه تیروتنه وي. دا په داسې حال کې چې امریکا د ناتو متحدینو د ملاتړ پیاوړی کول لپاره د زرګونو سرتیرو د لیږلو چمتووالی نیسي. او د پاکستان کرکټ سپر لیگ دوم پړاو سیالیو کې پرون لاهور قلندرز پېښور ظلمي ته په 9 منډو مات ورکړه. نن د کوئټا ګلیډیټرز او اسلام آباد یونایټډ لوبډلو ترمنځ سیالي کیږي.
او اوریدونکو اوس هم راځو نیس پروگرام د مشال تر رڼا لاندې بحث ته. دا پروگرام چې نن تاسو په دویم ځل اوري پکې په پاکستان کې د ولسمشریز یا صدارتي نظام په اړه راپورته شوی بحثونه سړل شوی دي. کوربه زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان سینټ د جنوري پر 1.5 نیټه په دې هیواد کې د صدارتي یا ولسمشریز نظام راوستو پر ضد قرارداد منزور کړی وو. قرارداد د حزب اختلاف غړي رضا ربانی د هغو غنګوسو بحثونو پر وړاندې کې وړاندې کړی چې د تیر څو نی راسي په پاکستان کې د ولسمشریز نظام د راوړلو په اړه پر ټولنیزو رسنیو او مطبوعاتو کې روان دي. د پاکستان د اساسي قانون لمخې د دې هیواد سیاسي نظام پارلماني دی. البته تر دې وړاندې درې واره ولسمشریزه نظام ازمول شوی دی. د دې هیواد زیاتره سیاسي ګوندونه د ولسمشریزه نظام مخالفت کوي. خو دلته پوښتنه دا ده چې د ولسمشریزه نظام په اړه تازه بحث چا او ولې پیل کړی دی؟ دا او نورې پوښتنې د مشال ترنلاندې بحث کې څېړو. میلمانه مو د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز پخوانی مشر ډاکټر سرفراز خان او هم د پېښور یونیورسيټي د سیاسياتو څانګې استاد ډاکټر درویش افریدی دي. دواړه را سره د ټلیفون په لاندې ډاکټر سرفراز خان صاحب او ډاکټر درویش افریدی صاحب تاسو ته هرکلی وایم. مهرباني،
شکریا او تشکر.
ډېر مننه ډاکټر درویش افریدی صاحب. تاسو په اجازه به زر ډاکټر سرفراز خان صاحب تاول ورسم. مننه ډاکټر صاحب. لکه څنګه چې سوال راپورته کوي په پاکستان کې بیا بحث تود شوی دی، یعنی چې په دې هیواد کې د صدارتي یا ولسمشریزه نظام وي، خو دا بحث داسې راپورته شوی دی چې چا بنیادی خبره نه ده کړې. یعنی پخوا به یا حکومت دا خبره کوله، یا به په اپوزیشن کې یو پارټي دا خبره کوله، یا به یو تحریک دا خبره به کوله، یا به بیا کله کله د فوج د مشر لخوا ځخه په سیمینار کانفرنس کې دا خبره وسوه. خدا واره داسې هیڅ یعنی په رسمي توګه چا نه دی ویلو، خو بیا هم دا بحث ډیر زیات تود دی چې ان په سینټ کې قرباندي قرارداد منظور شو. دا بحث ولې دی او چا پیل کړی دی؟
دا سیده چې پاکستان کې زموږ چې ستا پاکستان کې موږ اسټابلیشمنت وایو، هغه نه زموږ مراد دا دی چې زموږ د ملک اصلي واکداران چې کوم زموږ اسکر دے او زمون فریس راوس جونیئر پارٹنر پتور باندې چې چان دی او مخکې وسیول بیوروکراسي وا دای جونیئر پارٹنر. نو دی خوخي نظام چې کم دی اغا صدارتي نظام دی. دی همیشه دا غواړي چې دی وتد کې صدارتي نظام ني او دی وی چې دا ترقی لار دا او تاسو دا اطلاع درست نه دا چې دا د حکومتي پارٹي طرف نه دی راغلي تجویز. زمون د صوبې گورنر چې دی شاه فرمان د باقاعدګۍ سره سلیم صافی سره د یو ګنټه انټرویو کې دا خبره کړې ده. نو دې خو شاه فرمان گورنر چې دی دا د حکومت هم خوله ده او دا د اسټابلیشمنټ هم خوله ده. خیبر پختونخوا گورنر چې دی هغه ډېر اهم کس دی دا اسټابلیشمنټ لپاره. نو هغه هم دا خبره کړې او داسې اخباراتو کې او الکترانیک میډیا باندې داسې کسان چې همیشه د اسټابلیشمنټ ملګری وي او د هغې دپاره کار کوي داسې جرنلستان داسې افراد اغه دا خبره بار بار پورته کوي.
شاوزدی کی سوال دا دی
یو ښکاری
او ډاکټر صاحب تاسو یعنی ما خل تاسو مغه تر اتلسه چې وجه څه د ولی صدارتي نظام یعنی دا خلک ولی اوس دا بحث را پورته کوي.
وجه ما ته دا ښکاری چې پاکستان کی کم وسنه آئنده د دری اویم کال والا او دې سره چې دې ترمیم شوه دې اتلسم نو هغه کې وسایل تقسیم داسې شوه دې چې 25% چې کم پیسې دي کم محصولات دي هغه چې دې صوبو ته ملایږي او باقي کې دې اته سلويخ چې دې فیصد چې دې هغه وفاق ته پاتې کیږي او د وفاق ټول خرچه چې دې د فوج هغه وفاق په ذمہ ده د صوبو په ذمہ نه ده او هر صوبه بلکې ټول له فوج وړي نه بلکې دا وایي خلک اکثر وڑی کی صوبے دا وچ ولی دونا لوے فوج پکار دے او ولی چ دے مون تو کاولیاں سچ گڑی کو مون تو پکار نہ چ مون جگڑی کو نو وس پاکستان خپل پیسے دونا نہ لری چ غا پ فوجی بجٹ پورا کی داگی پنشن ہم نش پر کولے بلکہ نن سبا دا آواز دا چ پاکستان تاریخ کے اول گل دس سے طرف دلے دے چ دفاعی بجٹ دا پارا تر خاکارو دا پارا تھا کہ بدے تو ورلڈ بینک او ایم ایف نہ قرض اخلي.
نو بیا به یعنی ډاکټر صاحب صدارتي نظام سره به نور صدارتي نظام سره به بیا څه وشي چې مثال ک پارلماني پر ځای صدارتي سي
نو پارلماني په ځای صدارتي نظام چی نه پکی به اسمبلی وی نه به پکی صوبایي اسمبلی وی نه به پکی سینټ وی صدر مرضی دا چې څوک کسان به راولي ځان سره کابینه کې او څونه پیسې چالا ورکی لکه کتا سو کتلې مشرف زمون غلطه جرنل ته چې ځان صدر کړو اغه نمخ کې زولک ځان صدر کړو اغه نمخ کې ایوب خان او یا خان صدارت پاتشي دی بچان هم تاسو کول کتا سو ګورې مشرف چې تاسو کړې چې بار رسونه پیسې راغلي چرته لګېدلې اے تاسو پخته راشته او چې کله د پارلماني نظام کم وسمو لرو په دې حالت کې اترسم ترمن سره آئین کې دا هغه کې خو تاسو پخته راشته پیسې بچر تل کې څنګه بل کې چې بولا راځي سا ولا لارشي نو دې اصل کې تکلیف تا دې ټول
ډاکټر صاحب
دا کوشش کوي خو ماته لږ نه چې دا ممکن
هم دې ته براځه ما ډاکټر صاحب ما خل تاسو ډیر ښه تشریح کې او تصویر ورکړلې مننه ډیره ډاکټر درویش افریدی صاحب ډاکټر صاحب خو دا اړ خبر وکه خو زر لږ د تاسو ځخه اکیډمیک یا علمی پښتنه دا کومه چې په پاکستان کې پر دې نظام لکه ډاکټر صاحب سی وايي او سیاسي پارټیانو می اعتراض کړی دی او بیا په سینټ کې کم قرارداد پاسو پاغه دوران کې د حکومتي ګوند یعنی قسم ډاکټر صاحب وویل چې شاه فرمان گورنر دی د حکومتي ګوند دی خو د حکومتي ګوند د سینټ غړی شهزاد وسیم وویل چې د حکومت نه خوخه ده او نه حکومت غواړي چې ستارت نظام راځي. خو له دې علاوه په دنیا کې په نورو ځایونو کې صدارتي او لسمشریزه نظام هم سته او پارلماني نظام هم سته. نو که په پاکستان کې که په نورو ځایو کې وی لکه په امریکا کې چې دی یا په برتانیا کې پارلماني نظام نو ولې په پاکستان کې بیا دا نظام نه وی کنه ولسمشریزه؟
ګوره د مختلفو ملکونو چې کوم هغه سچویشن وی او سپیسیفیکلی دا وی چې کوم دا اتنوګرافیک میک اپ وی کنه لکه په پاکستان کې مختلف قومونه په خپل وطنونو مشتي او هغه چې کومه آبادی دا جغرافیکي ډیره زیاته او کنسنټریټډ هم د پښتانه په خپل وطن پاته بلوچ په خپل سندې پنجابي په خپل وطنونو پراته یا داسې ډایورس او مختلف قومونو ډایورس سوسایټیز د پاره چې کوم انسټیټیوشنل سټراکچرز را جوړیږي نو هغه کې بیا موږ کوي چې کنسوسیشنل دیموکراسي دا بهترین یو نظام دی. کنسوسیشنل دیموکراسي یو ایلیمنت څنګه دی هغه پارلماني نظام دی بل مثال خبره جوډیشل ریویو دی پکې ملټی پارټی سیستم دی پکې نو دغه شان ملکونه چې چلیږي او چلول یو غواړي
ناغبه په پارلماني ډیموکراسي باندې چلوي پارلماني ډیموکراسي کې داسې وی چې وړوکی قانونه هغه ته هم دغه یو هغه د پارټي سیستم دلاره او د هنګ پارلیمنت دلاره دې وړوکی وړوکی پارټیانو چې وړوکی قانونو نمائندګي کوي هغه ته هم په واک برخه ملو شي که خیال مکړی وي مې اختر منګل زما په شاد وکړ درې سیټه وو څومره وو ماته یاد نشي خو هغه هم د واک برخه جوړه شوله د عمران خان په نظام کې دا د پارلماني نظام د لارې کته غواړي چې دا وړوکی قانونو له هم برخه ورکو که صدارتي نظام دی راوستلو نو صدر به چې کم دی کنه هغه د ضرورت نشته دی چې د بلوچستان او د پښتونخوا نه ووټ وغواړي داغه د پاره د پنجاب ووټ کافی دی نو د دې سره به په ورچول په حقیقت کې به د وړوکی قانونه د سن فرانچایز شي د دوی نه به د ووټ حق تا واخلي
یعنی لواک زه خبر د دوی برخه کم سي و بوزي
دا به بالکل ختم به کی په چې کله پرزیدنسی له خبره راځي پرزیدنسی له څومره اختیارات وی دا غو ټول اختیارات نه به ته وړوکی قانونه به برخه کی کچرته صدارتي نظام دی راوستلو او الریډي دلته خلک خوشاله نه دي په پاکستان کې وړوکی قانونه دا به نورم دغه خفګان د دوی زیاتېږي
سم ده مننه ډاکټر صاحب ما خیال تاسو واضحه کدا خبره او ډاکټر صاحب راځخان صاحب تاسو یعنی خبره وکړه چې مثال دا ممکن نه ده خو دې ته برا سوچي اول سوال دوی دا کوي چې چا هم دا بحث راپورته کړی دی لکه تاسو دا بیان کړی سیات لسم ترمیم راغلی دی نو ټول واکو اختیار یا پیسې چې دی غډی ثبوت دی په مرکز کې پیسې کمې سوي دي نو فوج سي دی هغه یا فوج یا بیوروکراسي چې کمې پیسې دوی ځان ته ساتلی هغه کې کمښت راغلی دی خو یو بل خبره د دې لپاره دلیل دا ور کوي چې پاکستان کې صدارتي نظام به دې ضروری دی چې پاکستان کې گورننس یا د حکومتداري چې دغه د وزیر اعظم یا د پارلیمنت لاري په دینې کې دلای چې خلک بلیک میلینګ کوي او حکومت سم نسی کولای وزیر اعظم کوټلې ګام نسی اخستل خو په صدارتي نظام کې به دغه سینې وي چې په هر څه کې پښتنې نو لدې سره به گورننس یا حکومتداري شاسي نو دا دلیل تاسو ته څومره مضبوط ښکاری
ماته دا دلیل اړو مضبوطه ځکه نه ښکاري کتا سو ګورئ نو عمران خان صاحب زموږ وزیر اعظم دی دا ټایم کې هغه چرته هم دغه کابینه کې سیاسي نکېږي ټول هغه دا وایي چې عمران خان چې څه وویل او بس ټیک تا او دې سره سره هغه چرته نو پارلیمنت ته ځي نه چرته چې دې د اپوزیشن خبره اوري نه بل چې دا عملی تور باندې هغه صدارتي طریقې باندې چلولو کوشش کوي او وفاقی حکومت چې کوم دی یعنی وزیر اعظم او کابینټ دی تا بکار داوی چې کم خلک لوبي کوي کم خلک وته خبره کوي دی خو ته بلیک میلینګ وای نو دنیا دا وای چې خلکو نمائندگان چې دی غ خپل خپل انټرس ګروپ کې دی دا غي خبره وړاندې کوي دا جمهوریت مطلب هم دا دی دیموکراسي مطلب هم دا دی چې څو هم ټول خلک ټول خلکو ته زنانو نه والا د مزدورانو د کانانو د سرمایدار د تجار د طالب علمانو د ټول نمائندګي وشي پاره کې دغه غږ چې دغه اواز چې دغه واورې دي شي شمولیت پکې شي هما شمولیتي چې څه ته وایي هغه تاسو کې دي شي او چې صدارتي انتخاب دي نو هغه کې څه هو ته بلیک میلینګ وي خو مطلب دا دی چې د چا اواز هم نه وي واسم کو تاسو ګورئ نه عمران خان چې کم سونه وزیران دي او سونه چې معاونین دي او خبر مستر دی خو منتخب نمائندگان نه دي د منتخب نمائنده خو چا ته جواب دی کېږي چې سبال باغا الیکشن کې ووټ غواړي خلکو په بزین هغه بخامخه خلک به تاسو کوي چې تاسو موږ دا 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 نه وکړو ساده نه پالیسي نه ټیک نه وي څنګه ته لا ووټ درکو او چې دای چې صدر یو ځل ووټ واغستو هغه نه پس څنګه کړه نه بده چاره تاسو کوي نه بده چا आवाज اوري نو دا هوسیدا سیدا چې چاره یې څور کړو یې تاسو نشتا نو بنیادی خبره دا جمهوریت نظام ختمول دي خدا زکه ممکن نه ده چې نه وي عین جوړول د پاره دا پارلماني او او
هم دې ته بیا راځم مننه ډاکټر صاحب دغه اړخ ستاسو ما مخکې مو خیر دا سوال بحث وش دی بیا هم کوم ډاکټر درویش افریدی صاحب یعنی دا سي ممکنه د لکه څنګه چې ډاکټر صاحب تشریح کلا او وی ویل چې لیا تاسو بیا ویلې چې دا چونکه د پاره د پاکستان د مختلفو قومونو هیواد دی نو دلته به فیډریشن وي نو په هغه کې خلک خپل خپل چې کوم د واک یا د پاور کوریډور برخه جوړېدلای شي. خو آیا د صدارتي نظام یا ولسمشریزه نظام په نتیجه کې داسې ممکنه ده چې پارلیمنت د موجود وي؟ د پارلیمنت لکه په امریکا کې چې دی ولسمشر اختیارات لري خو په ډیرو ځایونو کې کانګرس ته دی تړلی دی، داسې یو ماډل یا داسې کیسه کېدای شي چې ولسمشر نظام ولسمشریزه وي خو هغه داسې وي چې پر هغه باندې د پارلیمنت چک او بیلنس وي، نو بیا ممکنه ده پاکستان کې داسې چلېدای شي یا داسې ماډل شته؟
په دې کې ګوره داسې دي که نه، لږه به زما خبره که اوږده شوله بخښنه به در نه په اډوانس کې وغواړم. داسې دي چې د امریکا چې کوم سچویشن دی که نه، د هغوی ډیموګرافیک سچویشن چې کوم دی،
آبادي
ډیموګرافیک، هغه یو شان دی او زمونږ بل شان دی. زمونږ د مثال خبره چې کوم هغه دی فیډریټینګ یونټس دی ایکایانی دی لکه پختونخوا دا بلوچستان دا سوبی دی که نه، دا په پاکستان کې د نه په زیرو سم گیم کې پراته دی. زیرو سم گیم مطلب دا دی چې د یو ګټه د بل تاوان دی. اوس مثال خبره یو صدارتي کینډیډیټ چې ودریږي لکه څنګه امریکا کې، د امریکا بیا راځم د چې امریکا سچویشن څه دی، چې دلته کله یو صدارتي کینډیډیټ ودریږي او هغه الیکشن کمپین کوي نو د پښتونخوا په ستونزو چې خبرې کوي، نو د بجلی د پښتونخوا د تیلو د ګیسو په وسایلو اختیار دا خبره به کوي پښتونخوا خلکو ته. نو چې دلته دا خبره وکړي یا په بلوچستان کې یو کې په پنجاب کې څوک ورته ورکوي، نو ګوره دې ته بیا موږ وایو چې هغه ټیرنی آف د میجورټی د پاکستان نظام موسم د اکثریت بالادستی دا او دغه جبر دی د پارلیمان د لارې را جوړ کړی دی. خو هغه کې بیا هم دومره وشي چې وړوکي قانون هم په واک کې لکه څنګه عوامي نشته،
یعنی اکثریت ځاستا سمراد دا د زده تصرف تشریح کول غواړم چې په پاکستان کې د پنجاب آبادی زیاته د ډیموکراسي هم وي، د پنجاب ایم ان ایز یا قومي اسمبلی ممبران یا قانون یا آئین بدلولو کې د دوی تعداد زیات دی.
تاسو مخته نظام د موجوده نظام مونږ غواړو چې په پارلیمان کې داسې بدلونونه وشي چې الټا سنټ سنټ اختیار زیات ورکړي شي د امریکایي غونډې یا د عرب امارات غونډې، هغه ته چې سنټ اختیار زیات ورکړي نو سودې د یو بل برابرې کړي، دا د محرومۍ احساس به د سبو ختم شي، سبو به اختیار په خپلو وسایلو راشي. اوس تمه خبره دا ده چې د امریکا مثال که څوک ورکوي دا خبره لکه تشریح کول غواړي نو تاسو نه لږ وخت غواړم، دا غلط پروپاګاندا خلک خوروي. دلته د امریکا چې کومه آبادی ده هغه کې هم داسې صحیح ده، په تیرو څلورو سوو کالو پنځو سوو کالو نه مخکې چې کوم خلک راغلي، څوک د آیرلینډ نه دی، څوک د جرمني نه دی، څوک انګلینډ نه دی، څوک عرب دی، څوک چاینیز دی، خو دا چې کوم دی د دوی دا جیوګرافیک کنسنټریشن نشته دی. لکه مطلب 1% په کالیفورنیا کې هغه پراته وي آیرش، نو 1% په واشنگټن ڈی سی کې وي، 1% به بیا چرته چې کوم دی کنه په هغه کې وي په میشیګن،
یعنی خواره واره پراته دی.
د دوی چې کوم خواره واره پراته دي، او بیا په دې تیر څلور سو کالو کې د یو خاص جمهوری سټرکچر د لاندې هغه سیویک ایدنټیټي او یو شریک دیموکراتیک کلچر راوړی. پاکستان کې دا ټول شیان میسنګ دي. پاکستان کې د صدارتي نظام راوړلو او څوک هم راوړي دا به د پاکستان سره دښمنی کوي، او دا نظامونو تجربه شوي دي. سر خبره وکړه وخت کې چې آئینی د ایوب آئین و کنه صدارتي و، دا غي نتیجه دار و تر چې بنگلاديش بیا شولو، بیا په عمل کې 73 آئین خو د ځالاند او د مشرف لاندې، خو په عمل کې صدارتي نظام و هغه مونږ لیدلې دي. خبره دا ده چې او که څوک دا مثالونه ورکوي نو دا چې بهترین کامیاب نظامونه په یورپ کې او کې دا خو هغه دی پارلماني نظامونه دي زیاتره او خکانیاب روان دي. نو مطلب مې دا دی چې د داسې سوسایټیز د پاره صرف پارلماني نظام کار کوي، صدارتي نظام نه کوي کار.
سمه ده ډاکټر صاحب، ډیره مننه ستاسو به هم راځم. ډاکټر سفرت خان صاحب، که داسې بحث لکه څنګه تاسو مخکې مرته اشاره دوه درې واره وکړه، ما به مداخله وکړه، آیا پاکستان کې ټولې سیاسي پارټیانې په ظاهره په رسمي توګه د دې مخالفت کوي چې ولسمشریزه یا صدارتي نظام دوي، خو آیا داسې حسم ممکنه ده چې کچیرې په دې باندې کار روان شي او وشي نو دغه ممکنه ده چې پاکستان پارلماني نظام بیا په صدارتي نظام بدل شي؟
ارزدا دے چې دا کوم موجوده پارلیمانی وفاقی اسلامی جمهوریتي نظام دی، دا پاکستان عوام ته په توفه کې نه دی ملو شوی دې د پاره ډېرې لوی ستړي کړی دي که تاسو یاد وی ایوب خان دور کې صدارتی نظام او هغه خلاف یو ډېر لوی تحریک آتش ته تم کال کې تیر پیړی چې
اوچلے دو
او بیا صدر دې ته مجبور شو چې هغه چې دې د ټولو پارتیانو سره کینی دوا بنیادی خبرې چې دې عمر علي شوی هغه کې یو وا ون مین ون موت
یو سړی ته بیا
ووټر او دویمه دوا چې دا ملک بچیده پارلیمانی نظام کی صدارتی نظام کی بنائی
صحیح
اغه نه پس بیا چې دې بجای دې هغه خبرې خو منل شي او قبل مارشل لا یا خان رالو او هغه چې دې بیا چې کله انتخابات وکړو او ولې چې دا وفاقي کوم خبره وا د اکثریت خبره نه اورېدا چې کوم چې شیخ مجیب الرحمن لته په بنگال کې چې نه غټل وی ټول پاکستان کې اکثریت یې غشته وی نو زکه کې دې ملک بات شو ولې چې دې بیا اکثریت خبره نه اورېدا بیا هغه نه پس دا ټول پاکستان کې نه ستې او سر دریا وایم اینی جوړ کو هغه کې وفاقیت جمهوریت اسلامی جمهوریت دا خبره اوخړلې او دې کې د سپریم کورټ چې دې هغه دا ونی چې دې کم په بنیادی چې کم خبرې دي د دې وفاقیت څوک نشي ختموله د پارلماني جمهوریت څوک نشي ختموله او د دې د اسلامي کریکټر څوک نشي ختموله
یعنی دا هیڅ څوک نشي ختموله مراد دا ډاکټر صاحب دې معنا تاسو د درې چلو نقطې وښولې آئین کې کدا شان موجود وي نو پارلیمنت هم نشي ختموله دا شان
نہ بالکل نشی ختمولے دا آئین ساز اسمبلی نہ علاوہ بلسو کی نشی کولے دا دا کی کم اسمبلی کی دا کڑے دے اگا آئین ساز اسمبلی رول ہو رہے اور بیا پدے کی ترمیم کی کم دے کے زیادہ زیادہ ترمیم کے دیشی آئین کے اور آئین کی ترمیم دا پارا خپل طریقہ کار ور کرے شوئے دے اور بیا عدالتوں کمی فیصلے دی نہ دا وہ انزی کی بنیادی کی کم کردار دے دا آئین آغا نشی بدلولے ایون
یعنی دا پارلیمانی یعنی دا آئین کی چکم پارلیمانی دغا ورکڑی دی دا سپریم کورٹ یا عدالتون دا وائی چی دا غلا ہم نشی ختم دلائی بس دا بدا چی وی پاکستان بوی
او دا پارلیمانی خبر ہم نشی بدلے دے وفاقی خبر ہم نشی بدلے دے اور اسلامی خبر ہم نشی بدلے دے دا ترے بلر وی عدالتون سپریم کورٹ دا فیصلے کری کستاسو خیالی ہند کے عدالت دا فیصلہ کرے وا د بنیادی د آئین کې د کریکٹرسٹک کې دی هغه نشي بدلی دی زکا هندستان کې دینه موجود چې مودی صاحب دې خپل ته بنیادی آئین کې سیکولر دی
آئین
دې سیکولر تور دا نه شو بدلولای تکا شان جمهوریت آئین او اندرا گاندھی چې دې کال ته کلا ایمرجنسی لګولوا نو هغه عدالت کې دې هغه لری خرا او دا کې دې چې دا د ملک دې آئین بنیادی سٹرکچر نشی بدلے دے تک شان پاکستان آئین بارہ کے دا فیصلہ شوی دا جو بلک طریقہ یوشتا اگر دا پزور سنگا ماہ کے مارشلہ لگو رہے ہو آئین ایبروگیٹ کو اور پزور بعدی صدارتی نظام مشرف امراوستو ایوب امراوستو بل امراوستو اگر چی دے شی باغی لاروں چی دے تیر رل عدالت فیصلے کے بندر شدہ آگیوی چکستو کو آئین بکب وٹکئی اپیکمنٹ بکئی دیس کی بھائی ساتھی یا بھی ختم دا با ٹریزن دا با
دا بغداری بھی
کل مرگ اغاوی جرم بھی نسو سو کم بے لڑکی دا خبر کی ما تو خلقی دا سے پکار دا کہ کم دا کمپین شروع کرے دے چاہ اغا نون کسان دی آگی تا آرٹیکل سکس چی ستم گوارو چی دا آئین سنگوارد کولو کوشش کے
وانا نا ڈاکٹر سیب تاسو تب بے ہم رازم ڈاکٹر درویش افریدی سیب لکا ڈاکٹر سیب ستشرے کا چپ دواړه صورتو کې ډیره ګرانه دي چې پاکستان کې یا کته آئین ماتله کې ختمه کې او مارشلا ولګوي نو هغه خپل د آئین شپږم نمبر چې کومه ماده دغه دومره سخت دي چې دا اوس امکان د پخوا په مقابله کې نه لري څوک مارشلا ولګي او دوم دا چې خپل د کوم وفاقیت ته دا په آئین کې داسې اغړل شوی دي چې بغیر آئین سازي اسمبلی یعنی بل څوک نس کوي نو دا دواړه دومره ګران مرحلې دي نو د دې باوجود بیا د دې بحث حیثیت یا ضرورت ولې پاتې شو ډاکټر صاحب
زما خیال دا چې آئین د ترمیم لاندې پارلیمان سره دغه اختیار شته
البته هغه ټو تھرد میجورټی دا په دې کیس کې د صوبو چې کوم اسمبلی وی دا غوی رائے پکې نشته د ځکه چې دا د صوبو سره تړلې خبره نه راځي صوبو سره تړلې چې دی د صوبو د هغه نام کونسل اسمبلی نه دم پاس کیږي خو ټو تھرد میجورټی نه د موجوده هغه سره سره د حکومت سره سره دی
یعنی د ټو تھرد یعنی دا وسم ممکنه ده
چې دوا
نه زه پوه شوم خو دا ډاکټر صاحب څول دا ممکنه نه ده
معنی ترمیم لاندې زما خپل چې څومره لوستې کېدی شي زه غلط وم یا زما نه هیر وي خو ماته چې څومره پته ده د پارلیمان کولی شي چې په هند کې ترمیم وکړي خو په یو خو تھیوریټیکل وی کنه په خو پریکټیکلی نشي کولای پریکټیکلی ځکه نشي کولای چې د ملک څومره غټي پاتیانې دي د دې خلاف دي پاکستان تعین کی دا ترمیم طریقہ کار کو دلے شوے دے اور دا درست ہوئی کہ دو تہائی اکثریت طرح دے دوڑو وادنو ترمیم کې دي شو هغه مونږ عام ترمیم خبره کوو چې کم د آئین سټرکچر چې دی بنیادی
دانچا
چې کم مادي عدالتو د فیصله کړي دانچا چې څه توای چې وفاقیت پارلیمانی نظام او جمهوریت او اسلامي کریکٹر دا چې دی نشي ختمې دی د آئین بنیادی ایون تو ته اکثریت سره نشي کولای دی لپاره به نئے آئین صاحب اسمبلی یا ڈیر لوئے ماشاء اللہ ہی زور پکار دی
سامدم
اور باقی اخکاری ماتا دا چی دیم دا غواڑی نا دی پریشر کئی دی کولے نشی تولے پارٹیانی خلاف تی ظاہر دے دا پا توفیق کو ملاو دے سٹرگل سرا ملاو دے تولے پارٹیانی دا دے خلاف ہم دی اور تو تے آئی اکثریت وطم نشی ملاو دے البتہ تیبا پا دے ذریعہ باندے دا دی کوشش بدائی چی بھئی مونگ لگ دیر بلیک بیل کو پیسے نورے وادو
ډېر ډېر مننه ډاکټر سرفراز خان صاحب ستاسو او ډاکټر درویش افریدی صاحب ستاسو چې په دې بحث کې برخه راسره واخسته وخت هم دومره وو تاسو دواړو ته شروز غواړم ډېر مننه خدای په امان اوریدونکو تاسو د مشال تورن لاندې بحث اوري موضوع دا و چې د پاکستان د سینټ د جنوري په 1 نیټه په دیواد کې صدارتي یو لسمشری نظام راوستو پر ضد قرارداد منظور کړی و قرارداد د اختلاف غړي رضا ربانی د هغو ګنګوسو باسونو پر وړاندې کې وړاندې کړ چې لتی څو نه راځي په پاکستان کې د لسمشری نظام دراوړلو په اړه ټولنیزو رسنیو او مطبوعات کې روان دي د پاکستان د اساسي قانون مخې د هوا سیاسي نظام پارلماني دی البته تر دې وړاندې درې واره لسمشری نظام ازمول شوی دی د دې وا زیاتره سیاسي ګوندونه د ولسمشر نظام مخالفت کوي نو بیا پښتنه دا ده چې د ولسمشر نظام په اړه تازه بحث چا اولی پیل کړی دی دا او نور پښتنه مو د مشال تورن لاندې بحث کې چړلې میلمانو مو د پېښور پونتون د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز په خوانی مشر ډاکټر سفراز خان او د پېښور یونیورسيټي د سیاسي حياتو څانګې استاد ډاکټر درویش اپریدیو بحث هم په دې ځای پای ته ورسېدی عبدالحی کاکړ دوته خدای پامانی وای
دا مشال ریډیو دا